دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې به ووري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې نن په یو ولسی غونډه کې خلکو ته ویلي چې د ننګرهار امنیت ته به پاملرنه زیاته کړي. دا به ووري چې افغان حکومت ویلي طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د ایجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. نور مسائل هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. عصمت ساروان دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې څه باندې 50 طالبان وژلي دي. د اروزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیري او 11 طالبان وژل شوي دي. او د امریکا کانګرس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د خبرونو تفصیل په نړیوالو خبرونو کوم. د امریکا کانګرس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس ګډې غونډې ته د برای نن سهار وختي تایید شو. د کانګرس د دواړو جرګو غړیو تایید کړ چې جو بایدن او مرستیال یې کامیلا هریس د 222 رایو په وړاندې 306 کالج الکترول رایې ګټلې دي. لومړی د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت د انتخاباتو پر نتیجې د جمهوري پالو پر اعتراض وروشو. د دوی اعتراض د شپږو موافقو رایو په وړاندې په درې نیوي مخالفو رایو رد شو. د استازو په جرګه کې هم د جمهوری پالو اعتراض د 121 رایو په وړاندې په 303 رایو رد شو. تر دې مخکې پرون د واشنگټن پولیسو وویل کانګرس د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر شم د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیایي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگټن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوه تلویزیونی وینا کې دا د امریکا پر دیموکراسي برید وباله.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیساري برید لاندې راغلې. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دي لیدلې. د ازادۍ پر ماڼۍ په خپله د کانګرس پر ودانۍ دا د خلکو پر استازو برید دی.
د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغو کسانو ته په خطاب کې ویل چې تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر میچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یوه ناکامه بلوا وبلله. له بلې خوا په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډونالډ ټرمپ پلویانو له یرغله یوه ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدې او نظم سره سم واک وسپاري. ډونالډ ټرمپ به دوی ونې نور هم د امریکا ولسمشر بی. د په یوه اعلامیه کې چې د کانګرس له لوري د جو بایدن او کامیلا هریس له تایید کېدو سره په یوه خبره کړې، ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به نوی حکومت ته واک وسپاري. ټرمپ په عین حال کې ویلي چې لا هم د انتخاباتو له پایلو سره بشپړ مخالف دی. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشری حقوقو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د بشری حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې ویلي، د ولسمشر شوکت مرزیایف حکومت باید قانون تعدیل کړي او خپلواکو ډلو ته اجازه ورکړي چې هغه غیر حکومتي مؤسسې راجستر شي چې د بشری حقوقو او جبري کار په شمول پر حساسو مسئلو کار کوي. هیومن رائټس واچ په عین حال کې تاییدوي چې د ازبکستان حکومت له هغه مهاله چې مرزیایف واک ته رسیدلی، د راجستر کېدو د پروسې د اسانولو لپاره یو لړ مهم ګامونه اخیستي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼې کې راغلي چې دغه وسلوال تېره ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نور یې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیري او 11 طالبان وژل شوي دي. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادی رادیو ته ویل طالبانو د صوفیانو په سیمه کې د پاسونوالو یا سنگریانو او ملي اردو پر یوه قرارګاه د موټر بم حادثه هم کړې چې هدف ته تر رسیدو مخکې موټر چاودلی دی.
په یادو بریدونو کې زموږ 15 نفره سرتیری چې درې پولیس او دوه اردو په شهادت رسیدلی دي او 15 نفره هم زخمیان لرو. د دشمن تلفات 11 نفره مړي لري او 14 نفره زخمیان.
د اروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی هم آزادی رادیو ته ویل چې 14 زیاته زورور و او په ډیرو لرو سیمو کې ژغ اورېدل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تېره شپه په مارمل ولسوالۍ کې یو پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قومندان له مقاومت سره مخامخ شول. د عادل په وینا پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤول قومندان محمد نسیم او 4 تنه نور ونیول او د نوموړي 2 وسلوال ووژل شول. پولیس وایي نیول شوي کسان د ځکه په غصب وسلوالو غلاوو او له وسلې څخه په غیر قانوني کار اخیستو تورن دي. د دوی په وینا پولیسو 10 میله وسله هم نیولې ده. او د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې و چې د دوی لومړۍ مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 28مه په لومړۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه متحده عربي اماراتو ته رسیدلي او نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ته تیاری نیسي.
دوستانو د خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په پانا ازادي رادیو .com کې کتل شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې وو. دغلته یې د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتي چې په یوه میاشت کې دې د اصلاحاتو یوه طرحه دته وړاندې کړي. همدارنګه به د ننګرهار په وسنی او تازه حالاتو باندې د ولایتي شورا د پخانی وکیل ذبیح الله زمری سره مرکه ولرو. دا به موري چې د افغان حکومت چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به راتلونکي شنبه ورځ پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په سیمه کې دی. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایدن د ولسمشر او کمالا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. دا وروسته له هغه ده چې پرون د ولسمشر ټرمپ په پلوي بلواګرو په کانګرس باندې یرغل وروړ او په دغه پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. دا خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف د اداري مشترک پروګرام چې د ماشومان لپاره دی اوریدل شي او همدارنګه کور کلی هم مه هیروي. زمونږه آزادۍ رادیو ناوړه دوستانو لکه مخکې مو چې ویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته په یو سفر تللی و. د دغلته له ځایي چارواکو وغوښتل چې په یوې میاشت کې دې د اصلاحاتو یوه طرحه ورته وړاندې کړي. او ننګرهار هغه ولایت دی چې په وروستیو کې پکې نامنۍ زیاتې شوي. په ځانګړې توګه دغلته هدفي وژنو او د نامنیو نورو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. زبګ خبريال موضوع تعقیب کړی دم د اوس سره په تماس کې له تاسو بو اورو چې د ولسمشر غنی نننې څرګندونې څوی او چا سره وکتل په ننګرهار کې.
ډیر زیات مننه جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې ویلوې ولسی غونډه ته د وینا پر مهال د ننګرهار له ولسمشر سره خپل هغه په خوانې ژمنې بیا تازه کړې. غنی د غراس په دې ولایت کې په ملکی او نظامی ادارو کې هم د پراخ اصلاحات او د پلی کېدو باندې ټینګار وکړ او د ولسمشر سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت بیا رغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې به جدي اقدامات ترسره کړي. او دا غوښتي نو چې تیر کال یې هم په خپل سفر کې کړی وي، خو د ننګرهار د خلکو او د ځای اوسیدونکو او د غونډې د ګډونوالو په وینا چې دغه ژمنې لا تر اوسه پورې په ځای پاتې دي او عملي جامه نه ده اغوستې. جمهور رئیس وویل چې په دې ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې به 4000 نوي بستونه اعلان کړي او ضرب منظور کړي، او د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې ګڼې پروژې پلی کړي. دغه هغه ژمنې دي چې تیر کال په خپل سفر کې د ننګرهار د ولسونو او د ځایي چارواکو سره کړې وي. خو په ټوله کې د ننګرهار خلک او هغه خلک چې دلته په تیرې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه یو څه مایوسه وو، او له ولسمشره ګیله کوله چې تیر ځل هم چې ته راغلی وي ننګرهار هغه ولایت دی چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه باندې برخه واخیسته او تر ډیره یې رایې هم د ولسمشر اشرف غنی په ګټه وکاروله، او په دې تمه یې وکاروله چې ننګرهار ولایت به بیرته خپل پخواني ځای او مقام ته ورسیږي، امنیت به پکې راشي، کار به پکې وشي، پرمختګ پروژې به پکې پلی شي. خو دوی ګیله دا کوله چې نه یوازې دا چې ژمنې نه عملي کېږي بلکې لا پسې ناامني زیاتېږي. دغلته کار روزګار په ټپه ولاړ دی. ننګرهار ته هم اوس دا ځینو نورو ولایتونو غوندې په سترګه نه کتل کېږي، او که څه هم چې خوشحاله وو چې په راتلونکي کې د حکومتدارۍ په برخه کې یو څه اصلاحات رامنځته شوي. مثلا دوی یادونه وکړه چې والي نه خوشحاله دي او د امنیت قومندان نه خوشحاله دي یا د ملي امنیت رئیس نه خوشحاله دي، خو په ټوله کې نیوکه په ولسمشر دا وه چې صلاحیتونه نه دي ورکړي، محدودیتونه لري. حتی د دوی په خبره باندې چې د شپږم بست یو مامور ګمارنه یا لري کونه هم د والي په صلاحیت کې نه ده. او دوی
مننه کوو امیر زیسب. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه مو واوریدل. نوموړی په ننګرهار کې وو. دغلته په ننګرهار کې که څه هم جمهور رئیس خلکو سره یو وار بیا د وضعیت د ښه کېدو په اړه ژمنې کړې دي، خو تر دې مخکې هم چې جمهور رئیس ننګرهار ته تللی ورته ژمنې شوې دي، او د ننګرهار یو شمیر مشران انتقاد کوي چې دغه ژمنې بیرته نه دي عملي شوې. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی استازی سبیح الله زمری را سره په ټلیفون وصل دی. د نن په دغه غونډه کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې کولې موجود و. ښاغلی زمری، خبرونه ته ستړی مشي. جمهور رئیس یو وار بیا ننګرهار ته درغلی و، د ننګرهار خلکو ته بیا څه وویل؟ د څه دپاره درغلی و او دغلته یې کومه وینا چې وکړه څه وویل؟
خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. جلالت ما ولسمشر ننګرهار ته راغی، نو موږ په دې څه غوښتنه وکړه چې جناب رئیس صاحب تاسو څو ځله مخکې راغلي یاست ننګرهار ته، ژمنې مو کړې، ژمنې ترسره شوې نه دي. موږ د نیمګړو پروژو د تکمیلېدل غواړو په مختلفو سکتورونو کې، خدمات عرضه کول غواړو، او د روغتیا، معارف، پوهنتون او فرسنګ د امنیت تامین.
خغلی زمری وبخی، تاسو مشخص ما ته دا وایي چې کومې داسې پروژې دي چې تاسو فکر کوئ چې ولسمشر مخکې ژمنه کړې ده او تر اوسه پورې هم کوم پرمختګ پکې نه دی شوی، داسې مشخص صورت یادولی شئ؟
زموږ یو څو پروژې دي. یوه پروژه خو د کابل جلال آباد عمومي سړک دی، دا دویم سړک. یو د جلال آباد تورخم بل سړک دی، دا دوه. د سولري یا لمریز برېښنا چې د 2000 میګاوات په ظرفیت باندې دی، دا صحیح ده کې دا درې څلورمه خبره. زمونږ یو روغتون لرو د کمپلیکس په نامه، کمپلیکس روغتون شپږ سوه بستره دی. د دې یوازې اوس تعمیر جوړ شو، بعد شپږ کاله ځنډ وروسته دا تعمیر جوړ شو. اوس تحصیلات، تجهیزات، تشکیل، پرسونل او برېښنا دا خدمات ته اړتیا لري. دغه یو برخه د کار شوې، باقي پاتې نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه روغتون مونږ ته فعاله کړي، چې دا خلک چې پاکستان ته ځي، ما ورته ویلي چې یو څو موده مخکې چې ښځې بېچارهګانې پښو لاندې شوې، خو دوی ناروغان وي، یوازې چې دوی روغې شوې، پښو لاندې شوې، مړې شوې، نو مونږ دغه ته روغتون مونږ ته جوړ کړ. تر څنګ یې هغه د په ننګرهار کې یو څه واړه بندونه وو او سربندونه چې سروې شوی وو، هغه مونږ ته یو کاغذ رسمي چې دا سروې شوی وو، هغه مونږ ته وړاندې کړ چې په دغه برخه کې کار شو. تر څنګ یې مونږ ویلو چې زمونږ دا والي صاحب پاک سړی دی، په وطن مین سړی دی، افریده سړی دی، اورېدونکی سړی شخصیت دی، د ولس په ژبه پوهېږي. خو زمونږ والي صاحب شپږو ورځو به معمولا نه تغییرولی شي، نه مقررولی شي، نه لرې کولی شي. څوک چې فاسد دی په خپل ځای پاتې دی، والي تغییرات نه شي راوستلی. که تاسو دې والي ته صلاحیت ورکړي چې والي سالم تعینات کړي، اصلاحات راوړي، خلک چې فاسد دي د ادارې ته لیدې شي، دا ټیکهدار انسان نه مونږ خلاص دي، ټیکهدار ولسوالان نه مونږ خلاص شو، خپله محلي ادارې، محلي حکومتداري ښه پر مخ ځي، خلکو قناعت حاصل کړي. مونږ په دې پوهېږو چې ملک مشکلات شته، بیروني مداخلاتونه هم شته، خو ولسمشر باندې زمونږ یو نیوکه قدم و. مونږ تاسو سره د دومره مشکلات چې مونږ لرو، تاسو ولس ته مشا کړی، ولس ته نږدې شي، ولس سره یوځای شي، د ولس نواب چې ولس څه غوښتنې لري، او په هماغه ولس د غوښتنو پر مطابق ولس تاسو ملاتړ کوي، چې ملاتړ وشي نظام خپله تقویه کېږي.
څه یې وویل جمهور رئیس د تاسو د ننګرهار د مشرانو د څرګندونو په وړاندې څه ژمنې وکړلې، او دا راته ووایي چې ننګرهار کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی؟ په دې برخه کې څه کېدلی شي؟
ننګرهار کې الحمدلله امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه دی، خو د عادتي وژنې او مقناطیسي ماینونو او دغه اختطاف او دا بعضې مسایل شته. هغه په ټول افغانستان کې دی، خو ننګرهار کې هم شته. مګر زموږ په لرې پرتو امنیت الحمدلله ښه دی. او تر څنګ یې د جمهور رئیس صاحب ژمنه دا وه چې والي صاحب باندې غږ وکړو چې په ولایتي اداره کې چې څومره تغییرات ته اړتیا لري، په ټول دې میاشت کې ټول ماته راغله، زه یې اجرا پرې کوم. او د دویم تصدی ویل چې په یو میاشت زه په تاسو ته په دې لنډو ورځو کې بېرته چې کوم کارونه چې تاسو وړاندیز وکړو چې زما وسه رسېده، امکانات موجود وو، او ما کار کولای شو تاسو ته بېرته پیغام رسوم چې دغه کارونه زه کولای شم، او دغه کومه نور ول ژمن نه تېرېږو. نو معنی دا ده چې جلالت محبو رسمشم دریز نه داسې معلومېده چې قاطع وو، د اجراته دپاره هوډ هم درلودو، او دا زمونږ د خبرو پر استناد باندې خبرې وکړې.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. د ننګرهار د ولایتي شورا پوخانی استازی او په سیمه کې یو سیمه ایز مشر ذبیح الله زمری و چې موږ سره یې سیمې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ویل له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. دا به هم اوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قصې ثبت او څېړلې دي. خو تر هغې مخکې یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په کانګرس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الیکټورال کالج رایو تر شمیرلو وروسته وویل چې د جنوري په شلمه به واک جو بایډن ته وسپاري. کانګرس د نومبر د درېیمې نیټې په ټاکنو کې جو بایډن د ولسمشر او کملا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د دې بری اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون ولسمشر ټرمپ ملاتړي د کانګرس ودانۍ منځ ته په زور ورننوتل، او دا خوډه پر مهال څلور تنه وشل شول. احمد شیبر په ستډیو کې دی. شیبر صاحب، نور لته سوال.
مننه انصر. تمه ده چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د شپږڅلوېشتم ولسمشر په توګه د جنوري په شلمه د لوړې مراسم ترسره کړي. کانګرس د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو پر مهال د بایدن بریا تایید کړه. د امریکا د استازو جرګې غړیو نن دا تایید کړه چې بایدن په ټاکنو کې 306 الیکټرال کالج رای خپلې کړې دي، او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ 222 الیکټرال کالج رای ګټلې دي. یو شمېر جمهوري غوښتونکو د ټاکنو پر نتیجو اعتراض درلود چې د سنا او استازو جرګې د اکثریت له لوري رد شو. د کانګرس غونډه پرون د اعتراض کوونکو له لوري ګډوډه شوه او پرون ونه توانېده چې د بایډن بریا تایید کړي. د کانګرس ودانۍ ته د مظاهره چانو له داخلېدو سره ډز وشوې چې په پیل کې د ټرمپ یو ملاتړې ووشل شوه. وروسته بیا پوره پرونو کې راغلل چې درې تنه نور هم د شخړو پر مهال وژل شوي دي. د کانګرس ودانۍ ته په زوره د اعتراض کوونکو د ورننوتو، د کړکیو د ماتېدو او د شخړو له امله پولیسو 250 تنه نیولې دي. څو ساعته وروسته تر دې چې د کانګرس ودانۍ له اعتراض کوونکو تشه شوه، وضعیت عادي شو. د سنا او اساسو جرګې غړیو د انتخاباتو پر نتیجو بیا غونډه وکړه او بایډن یې بریالی وباله. یو شمېر سناتورانو د میسوري د سناتور جاش شاولی او د تکساس د سناتور تد کروز په مشرۍ د بایډن له بریا سره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس چې د غونډې مشري یې کوله وویل، هغه کسان چې نن یې په پلازمینه کې شخړو ته مخه کړه بریالي نه شول. د اعتراضونو وروسته یو شمېر سناتورانو چې د بایډن له بریا سره یې مخکې مخالفت کاوه خپل نظر بدل کړ. د رایو تر شمېرلو وروسته ولسمشر ټرمپ یو بیان کې ادعا وکړه چې د نومبر د درېمې نیټې په ټاکنو کې درغلی شوي دي، خو ویې ویل چې له جنجال پرته به واک بایډن ته د جنوري په 6 وسپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان حکومت ویلی طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچه اندېښنه ښودلې ده. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب لاو ترمنځ د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهمې مرحلې پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغو خبرو د دوهمې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل سي. افغان پلاوی په دغو خبرو کې د ګډون په هدف بروانې ونې د سه شنبه په ورځ قطر ته ورسید او ټاکل سوی و چې په همدې ورځ خبرې پیل سي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندې ناجیه انوري د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پرون د دواړو لوریو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. په دغه ناسته کې بیا دا پریکړه وشوه چې د شنبې په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیرلو لپاره تاکل شوی تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې هدفي وزنې تر بل هر وخت ډېرې سوي دي او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول ګرځېدلي دي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبريالان، مدني فعالان، ډاکټران او دینی عالمان پکې ووزل سول د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د اعلامیه چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له لوري خپره سوې پکې راغلي چې نړیوال باید دغه هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلی خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیده کاته کړي، په دې لیدنو کې تر اوسه د تاوتریخوالي د کموالي او د اوربان پر ټینګېدو ټینګار سوی دی، خو د ولسمشر غني سره یې تر اوسه نه دی لیدلی او دلیل یې هم نه دی معلوم. ښاغلی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې د افغان سولې ښکېلې خواوې د دغو مذاکراتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ وکړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړلې دي. نور حل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه څه دي چې حکومت یې له نیوکو سره مخ کړی دی. خو لویه څارنوالۍ وایي د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي، نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد 1303 قضیې ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1303 قضیو له ډلې 288 د لوی جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 303 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او څیړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1199 لمریز کال کړنې وړاندې کولې، وویل
288 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په 13 قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوې، او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عدلیې، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، بریښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډېر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالي فساد موضوعات پکې شامل دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ایا کله مو د سپورت یا ورزش پر مهال نامناسب حرکات کړی او د بدن غړي مو خوږ کړی؟ ایا په سختو حرکتونو سره مو د خپلو مفصلونو یا عضلو درد سره مخامخ شوی؟ یو تایواني شرکت یوه هنداره جوړه کړې چې د دری بودی کمرې په مرسته تاسو ته وایي چې د سپورت پر مهال څه وکړی او څه مه کوئ. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اورو.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایواني کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د دری بودی کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژۍ د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسبه لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژۍ د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا یې مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې شغلې لو زیاتوي چې تاسو کولای سي د جانسنز اټ میرر یا د نوې جوړ سوې هنداره چې په درې بودی کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروي. دغه ټیکنالوژي یا کمره په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فعالولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای سي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړي هنداره په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي. چین چون هسو د تایوان د بیسبال یو ټیم لوبغاړی دی چې وایي دا ټیم له همدې کمپنۍ سره کار کوي. دی وایي دا هنداره د یو داسې حقیقي مربي په څیر کار ورکوي لکه د بیسبال په ډګر کې چې لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلینیک ګولډین تاسو سره په تماس کې ما سمه درخواست قضا غوښتنه پیشنهاد ده. درې درخواست لرم، درې غوښتنې یا درې تقاضاګانې. اول خپلم دا ده چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې لوړېږي، پورته روان دي. همدارنګه د ویانې واخله، په دوایانو باندې لیکلي 100 روپۍ قیمت ډاکټران زموږ نه 200 واخلي، په دوایانو باندې 200 لیکلي ډاکټران زموږ نه 400 واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي ظلم دي. د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. افغانستان دولت ته زموږ دا درخواست دی چې دا کم خلک دي چې خپل حق نه ځاته فیسونه اخلي، باید چې دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګر همدارنګه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. یو شی چې لس روپۍ ګران شي، هغه شی په 500 روپۍ باندې ډېر خرڅېږي. دا ګران شوی دی. شي ډېر شیان هم ویل چې هغې باندې تاریخ تېر شوی دی. هغې کلي کلي 2010 کې راوتې، په 2013 پورې کار کوي. اوس یو ویشتم روان دی، 3 کاله پکې تېر شوي. ما په خپله باندې لیدل دي. زموږ دولت ته دا درخواست او تقاضا ده چې دا خلک دا محاکمه شي او دوسرې حساب کتاب وشي، بیا بل څوک دغه شانتي کار ترسره نه کړي. وسلام ګلدین ټیکنوروال.
عبدالرحمن دی لوګر ولایت د ټیلر موټر وان امام جبل سراج کې ولاړ یو. سالا سراجی کېږي، سالنګ تور ده. ها موټر نه پرېږدي که څوک 1000 روپۍ ورکوي هغه پرېږدي او نور موټر کار ولاړ دي. هیله کوم چې دا جما خبرې نو لوپاو کو چارواکو ته ورسیږي.
د ارغنده او لوګر او پرچخی د کوم خامه لارې چې زغت موټران چې په تاګ را تک وی اکثره د موټر په خپل ټیرو سره کوم یو مان دوه منخو را چې د کابل ښار توري عامل د خامه سرک دي چې ټوله ګرد خاک دی واده د شپې چې جوړ کړای دین دغه اورې ډېرې دي چې دا مشکلی خلکو ته ایجاد کړی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی یو وار بیا راځي چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکیلې عصمت ساروان واورو.
د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډونالد ټرمپ د پلویانو له یرغله یوه ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدي او نظم سره سم واک وسپاري. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي موسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د چین په هیبي ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول شول. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د اروزګان والی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسوال قومندان په نخته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. او د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې وچه د دوی لوبړی مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس په پام کې ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 21مه په لوبړی مسابقه کې مخامخ شي.
دوستانو وس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته اداري ځانګړی پروګرام او پاغه پسې کور کله مهیروي.
په کابل کې د کابل جام په نوم د نجونو د والیبال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له کابل شپږو لوبډلو ګډون کړی او درې ورځې به دوام وکړي. په خبر کې ویل شوي چې هر ورځ دوه لوبې ترسره کیږي او هدف یې د کابل منتخب لوبډلې ته د تکړه لوبغاړو موندل دي. په هرات ولایت کې د دولتي ادارو ترمنځ د فوټسال د پیل شوو سیالیو وروستۍ لوبه نن ناوخته ترسره کیږي. ضیاءالحق زیاد د ولایت د سپورت ادارې فنی مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ لوبه د پوهنتون او ابرسانۍ ادارې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا سیالۍ د سولې د پروسې د ملاتړ تر نامه لاندې د هرات ولایت د بیلابیلو دولتي ادارو د څلورویشتو ټیمونو ترمنځ د لړم د میاشتې په 15مه نیټه پیل شوې وي. او په سیدنی کې د استرالیا او هند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالیو دریمه لوبه روانه ده. پچا استرالیا ګټلې او د توپ وهنې پریکړه یې کړې. د دې سیالیو لومړۍ لوبه استرالیا او دوهمه یې هندوستان ګټلې. ټاکل شوی چې د دې لړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د رواني میلادي میاشتې په 15مه نیټه ترسره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر خوشل کوي. که چې تاسو ور سره په نومو باندې یاد کی، یو خدا د چې دی مایس کیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رستا سیم د سیمای په کیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبري
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا دې همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په امدیک لغه گیګو په فایل کې د معلوله مشمانو خبري اورو. بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسې. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم وله په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولې راته وایي ګوډا لنده شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګېږي، خو موږ بس اوسې کاله که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
پلار هم بده لگیگی، پرون هم بده لگی، پتول این آقا خو خدای کرده ده نو تولی دا وینا ورطا کسی دا گوڑا لاشتال اللہ پا بل نامه بوله کنه بایده ویسی نومی ورطا اخلی چه پلانه آقا خوشالیگی چه گوڑی ورطا ویلی آقا بده منی جنگو نکی پی دا ویسی پندق ساعت که لا مل وی اولا می او مل کرده وی نو دوخ نه بده منی و سوره.
زه دا درې ګوتې مړې شوې بس د لږ لږ کې بس په کلوخ تک شنسته بس دا درې کال کې سینه ور رسه اوس ګره په سخانې ټول قربان به ګانه چې راس بیا په سخانې ودسته وای دا د شاله ته ودای سو دا وکی
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان یارې ورته چې دا د موږ رکانس لای نسې ته خو داسې د موږ داسې په ولاړې ځو پښې دغه دغه خپه کېږي که نه
په پښه دې څه ویدي
یو چې پښه دې شته
پښه دې شته
موږ ته څه که جوړولی شو اوس دغه د پښه دې ور جوړه کړي پښه نه شي جوړولی په چا به برد وکړي چا ته به څه ووایي دا خپه کېږي موږ خو خپه کېږو پښه یې نشته پښه یې نشته زه ورته وایم کله خو د جنګ ورته کوم چې خدای دې توسې هم دغارې کړي.
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډېر ښه اصول کوئ که چېرته